ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نه وای ننوتی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جميله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کاله کېږي چې دلته بارانونه نه دي شوي او ځمکه وچه پاتې ده چې زراعتي حاصل خلکو نه دی اخیستی. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللي دي د ولسوالۍ نه مرکز ته، او هرات ته اکثرا د دوی هرات کې تللي او هلته ځانونو ته موقتي ځایونه پیدا کړي دي چې هلته دوی پکې اوسېږي او خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلی دی هلته. مثلا د کې اکثر داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هېڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودې د بادغیس مرکز کې، او د بادغیس او د غور همدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې هلته دوی راغلي دي او بې ځایه شوي دي.
کله چې دغه کسان له خپلو ځایونه بې ځایه سول، وازې خبره ده چې د دوی بچي به له زده کړې څخه هم پاتې. بېرته د زده کړې په برخه کې یونیسف له دوی سره څه وکړه؟
موږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کېږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه درېږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي، هغه باید مسلسل خپل درس ته دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډېر بدبخته سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بې ځای شوي دي. نو یو لکه 8500 خلک هلته بې ځای شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بې ځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي، 1000 په بادغیس کې، 5000 غور نه دوی تعلق لري، دوی راغلي دي. نو دوی کې 30% پورې ماشومان دي چې هغوی زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږه موقتي د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل. د تعداد 950 ته یعنی 60 تقریبا مونږه دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې هلته دوی دي، دغه مرکزونه هلته دي. او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان هلته درس وایي، چې دې کې مکثره یعنی تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په زده کړې کې ملته مصروفې دي.
دوی هلته په څوم صنف کې و، دلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا داسې کوم سکتګي خو به د دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان هلته چون دغه ولسوالۍ کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی، ټول په یو غږ کې نه دي، چون دا اوس موقتي دي او داسې په اضطراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څه نه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بېخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هرې دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډېر کومک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا مومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دري دی او پښتو دی. دا داسې درسونه دي چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري، ضرورت ډېر زیات ولري، هغوی سره ډېر کومک کیږي. دا داسې غنه ده چې موږ دا وایو چې یو خیمه کې موږ پوره مکتب جوړ کړو، هغه کې ډېر صنفونه دي نه، همدا یو صنف دی فعلا. مثلا شپېته تقریبا صنفونه لرو موږ، او دې کې ټول ماشومان دي، هر سن دي، ځکه چې اوس داسې نه شي کېدلی چې هغه ځای کې چې دوی موقتي راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي دوی به یو نه یو ورځ بیرته خپل کورونه ته ځي ان شاء الله خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتی دوی اته زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د فضا نه بیرون پاتې نشي
که دوی ډیر وخت بیرته خپلې سیمې ته ستانه نسي او دلته هم دوی خپل ټولګی مخکې نسي وړی. تاسو څه فکر کوئ دی دوی زده کړه کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یو نه ورځي او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه ده چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسېږي، دوی سره دومره کومک دی دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي دا کومکونه مثلا نوره مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ باغ کې کومک ورسره کوي. نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ په دې شي باندې پوهېږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتي مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کېږي خپل ولسوالۍ کې به ورسره کومک وشي، دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل چې 100% دا فامیل نه بیرته په دې باندې قانع کې چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به دوی هماغه مکتبونه او دا نور چې کوم د دوی زده کړو سلسله به هغه به انشاءالله بیا جاري وي.
دغه کومې زده کړې دوی په دغه موقتي حالت کې کوي کنه؟ دغه بیا حسابېږي په زده کړو کې مثلا یو کال که دوی دلته تیر کا یو کال به دوی ته ارتقا ورکول کېږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم هغه تر اوسه پورې مونږ ولرو
نه ورکول کېږي ارتقا. هغه کسان چې دوی له خپل ځایه بې ځایه کېږي، بچیې له مکتب څخه پاتې کېږي، که دوی بېغوري وکړي دغو مکتبونو ته ستاسو اشاره وکړه چې په اضطراري حالت کې تاسو رامنځته کوئ، دغو ته خپل بچي ونه لېږي، دوی به څومره تاوان وکړي؟
تر اوسه پورې خو چې دغه اضطراري مراکز مونږ جوړ کړي دي او داسې یو ښه مصنوعه فضا وي په هغه خیمه کې، مثلا نوره خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغلي دي دوی کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص هغه نه دي چې مثلا هلته دوی د ژمي نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي. نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی چې کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي، فامیلي هم په ډېر په خوشحالۍ باندې کوي هلته استوي، ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل مونږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي یا ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې لپاره لاړ نه شو، ځکه چې یو 3-4 ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مصنون وي هلته محفوظ وي او څه زده کړه هم کوي، نو فامیل نه په ډېر په خوشحالۍ دوی لیږي.
فامیل خو دوی په خوشحالۍ را لیږي کنه؟ دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی، بیا راغلي دي. له روحي نظره دوی څومره دې ته آماده دي چې دغلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي کور کله هر څه ورنه پاتې دي؟
ما زنه ماشومانو مو لیدل چې هلته لږ سن زیات و او پوهېدل، هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بیرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي، نو هغه ډېر په خوشحالۍ وویل چې بلې، که مونږ ته دا دوباره د مونږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېره په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم، ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسېږو، هلته د مونږ کور چار دیوالي لري، مونږ هلته یو، د مونږ پټي دي، د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی. نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې 100% تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري.
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي دي، دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي، مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس، بوټ، کالی ده. دغه امکانات آیا یونیسف ورته برابر کړي کنه؟
بالکل، مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریسي مراکز چې لرو، زده کړې مراکزونه چې لرو، هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب لپاره بیگ خپل او کتابونه کرتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو، هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د جميله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې
د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي.
کنو وخت نه خبرې کنه یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی تقریبا اته دی کنه لورګانی دی.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې دي که سبب هغه نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تی جوړي.
او حل لارې څه دي؟
باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په